سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
د سپین خبري اړه راست خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړ دوغه اوسو کال اوسې زنه شبا شنو زما قدرمن همکار فوزي جان احسان د روان خبرونه قرباني درنو اوریدونکو د تل پسیر په مهم موضوع د ملمنو نظر اخلو پر روان خبرونه کې د دریو معتبرو ادارو یو ګډه سروې خي چې زده کړو او کارته د افغان ملمنو اونچونو لاسرسي د حقوقي د ستونزو د حل کلید درنو اوریدونکو په دې اړه نورې خبرې هم شته چې په خبرونه کې به د ملمنو سره راسپړو چې دغه دریو معتبرو ادارو د سروي په پایله کې دوی لیکلي دي، البته د یو راپور په بڼه لیکل شوی دی. ټول موضوعات د ملمنو سره راسپړو. فوزي جانې،
بله، ما هم تشکر میکنم نوشابا جان و سلام های خدا به شنونده ها و بیننده های برنامه را کراس تقدیم میکنم. با آرزوی سلامتی شما برنامه امروز آغاز میکنیم. البته در برنامه امروز در رابطه با سروی آخر سازمان ملل متحد بحث میکنیم که گفته آموزش و کار کلید رهایی زنان از مشکلات و چالش هایی که فرارویشان قرار داره در وضعیت فعلی افغانستان میباشه. چقدر زنان با این سروی با نتایجش موافق هستند؟ آیا مشکلات زنان تنها کار آموزش است یا دیگه مشکلاتی هم اهم است که ما با مهمانای خود را بحث میکنیم؟ دو مهمان گرامی داریم در برنامه، البته شکریه صدیقی خبرنگار و همچنان آمنه مایار فعال حقوق زن هستن. اما پیش از اینکه بریم و مهمانای خود با داشته باشیم و بحث با ایشان آغاز کنیم، خبرهای سرساده مشنویم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اورئ. زه سید سلیمان آشنا یم. خیریه مؤسسو خبرداري ورکړی چې نږدې نیم میلیون بیرته ستانه شوي افغان کډوال د سخت ژمي د تیرېدلو دپاره خوړو، سرپنا او کار ته هر څه ژر اړتیا لري. نهو نړیوالو خیریه مؤسسو په یوه غږ د نړیوال ټولنې او بشری مرسته رسوونکو غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته د بیرته ستنو شوو بې کوره کډوالو سره هر څه ژر بیړنۍ مرستې زیاتې کړي. دغو موسسو د روان بحران د نور پراخېدو د مخنیوي په هدف د کوربه هیوادونو غوښتنه کړې ده چې تر هغې افغان کډوالو ته د پاتې کېدلو فرصت ورکړي چې تر څو خپل هیواد یعنې افغانستان کې ورته د بیرته ستنېدلو شرایط برابر شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM او د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د یوې ګډې سروې موندنې ښیي چې زده کړو او کار ته د افغانو میرمنو او نجونو لاسرسی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو ستونزو او ګواښونو د حل دپاره یوه اساسي اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو څانګې د نړیوال مهاجرت د انسجام سازمان او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یوه آنلاین انفرادي نظر پوښتنه کې په 3 ولایتونو کې د 422 ښځو سره مرکې کړې دي. د دې مرکو جزئیات د نوشابې آشنا نه اوري.
دغه ښځو د 2023 کال د اگست میاشت نه وروسته د خپل ورځني ژوند په اړه معلومات ورکړي چې څه یې لیدلې، څه ورته لومړیتوب لري او څو وړاندیزونه لري. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د پنځشنبې ورځ د سپتمبر په 14 په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان ته بیرته ستانه شو کډوالو کې 80% ښځې، 40% ماشومان او 14% داسې ښځې دي چې د کور سرپرستی په غاړه لري. د دې راپور پر اساس په تیرو 2 میاشتو کې د پاکستان 428,000 کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. راپور کې ویل شوي دي چې په دې بیرته ستنو شوو کډوالو کې د هغو ښځو ژوند ته ډیر خطر دی چې په 2020 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو نه وروسته په پخواني حکومت کې د کار کولو او جبري واده کېدو له ویرې پاکستان ته تښتېدلې وي. نوشاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی چې د طالبانو سره د هغو امریکایي اتباعو د آزادېدو په اړه خبرې کړي چې دغه ډلې په افغانستان کې نیولي او بندیان کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبه په ورځ یعنی د قوس په 22مه په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل چې د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ په همدې اونۍ کې د طالبانو له یو استازي سره په دې اړه غږېدلې ده. ماتیو ملر ویلی دی دا هغه مسله ده چې موږ یعنی امریکا هیڅ کله هم له پامه غورځولې نه ده. هغه ویل چې د دغو امریکایانو ازادېدل د واشنگتن د پاره لومړی توپ دی. په طبیعت کې د افغانو خبریالانو او رسنیو د ارزونې نړیوال سمپوزیم په آلمان کې پیل شو. په طبیعت کې د افغانو رسنیو او خبریالانو د ورځنی سمپوزیم نن پنځشنبه د آلمان په برلین ښار کې د لسګونو خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو په حضور کې پیل شو. دا سمپوزیم چې په طبیعت کې د خبریالۍ دپاره د اروپایي وجی صندوق لخوا ترتیب شوی په کې په طبیعت یا جلاوطنۍ کې د افغانو خبریالانو وضعیت څیړل کیږي او د حل او ملاتړ پر لارو چارو یې غور کیږي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه د دې سات خبرونه اورئ. نن پنځشنبه په غزه کې لا هم د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو جګړې دوام درلود. بلخوا د فرانسې خبری اژانس د ډاکټرانو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړی چې په غزه کې د ګڼې ګوڼې ډکو کمپونو کې وضعیت دومره خراب دی چې ماشومان پکې ناروغه شوي دي. د غزې په خان یونس ناحیه کې د نصر روغتون د ماشومانو د څانګې رئیس احمد الفرا وی د کم عمره ناروغانو شمیر یې زیات شوی دی او اکثریت د خوارځواکۍ په یو ډول ساري ناروغۍ اخته دي. د ډاکټر احمد په وینا په موقتی سرپناه ځایونو کې د زیړی ناروغي خپره شوې ده چې ډیره خطرناکه ده او په دومره ګڼه ګوڼه ځای کې باید جدي پاملرنه ورته وشي ځکه موجوده خواړه د خوراک وړ نه دي او ټول د حاجت رفع دپاره ګډ تشنابونه کاروي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ څانګې د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړی و چې په غزه کې صحي وضعیت د تباهۍ په لور روان دی او ناروغیانې مخ په زیاتېدو دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی خبریالانو ته ویلي چې د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان به نن د پنځشنبه او جمعې په ورځو کې په اسرائیل کې د چارواکو سره خبرې وکړي او په پوځي عملیاتو کې به د لا زیات دقت او احتیاط ټینګار وکړي. ویان ویل دا د امریکا غوښتنه ده چې اسرائیلیانو هم منلې خو باید پایلو ته منتظر شو. د ناټو عمومي منشیوي ائتلاف یې د اوکرین ملاتړ ته ژمن دی. عمومي منشي یان سټولټنبرګ د پنځشنبه په ورځ ویل د ناټو ائتلاف ژمنه کړې ده چې په روان ژمي کې به د اوکرین ملاتړ ته دوام ورکوي او وایي هغه ډاډه ده چې په امریکا کې د اوکرین سره د مرستو روان بحث به یو حل پیدا کړي. سټولټنبرګ د سلواکیا د صدر اعظم سره یو ځای مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې پوتین د روسي اقتصاد د جګړې په مسیر سم کړي او خپل پوځي تجهیزاتو تولید یې زیات کړی دی چې اوس زیاته اتکا په چین، ایران او د شمالي کوریا په وسلو کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن پنځشنبه ویل چې 240,000 هغه عسکر چې په اوکرين کې د جګړې لپاره سوق شوی اوس د جګړې په ډګر کې دي او د دویم احتیاطي لخر د لیګلو لپاره اړتیا نشته. او یو شمیر چینایي شرکتونه وی د پرمختللې ټکنالوژي په مرسته یې زرګونو مړو شو انسانانو ته ډیجیټلی ژوند ورکړی دی. دغه شرکتونه وی د مصنوعي هوش للارې د مرشوي کس د تصویرونو، ویډیوګانو او غږیزو موادو څخه په استفادې دا کار شونه کړی دی. د دې شرکتونو ماهرین وی له دې لارې توانیدلی دي چې ویرجنو کورنیو ته د هغوی د عزیزانو د لاسه ورکول غم سپک کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه د دې سات خبرونه واوریدل.
درنو اوریدونکو قدرمنو لیدونکو کوم ودان چې تر دې شیبه ملتي او کړه د سیمې او نړۍ خبرونه هم د رکو راسی سپین خبرې له خبرونه واوریدي. اوس هم میلمانه خضر ته معرفي شي ودي خو بیا هم ځان متایق نه کاو چې میلمانه موږ سره په لاین کې دي او بس په دې موضوع پایل کول. البته چا چې خبرونه نه ده له پایل اوریدلې اوس خبرونه اوریدو ته ناسي نو هغه سره به هم دا موضوع لنډه شریکه کوم. د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما د یوې ګډې سروې موندنې ښیي چې زده کړو او کار ته د افغان میرمنو او نجونو لاسرسی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو ستونزو او غوښنو د حل لپاره یو اساسي اړتیا شته. درنو اوریدونکو تر ټولو لوی پوښتنه چې په خبرونه کې به ځواب شي او میلمانه به البته په دې برخه کې پیرانا واچي خپل نظر څرګند کړي هغه دا چې آیا دا ډول سروې غانې باندې نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې د خلکو د نظریاتو په پام کې نیول سره طالبان د ټولنې واقعیتونو منلو ته مجبور کی او کنه. درنو میلمانه په خبرونه کې څوک دی فوزي جانې؟
د تشکر میکنم نوشابه جان. در برنامه امرای ما شکریه جان صدیقی، فعال حقوق زن هستن و همچنان آمنه مایار، فعال حقوق زن، ببخشین صدیقی صاحب، البته خبرنگار هستن. دو مهمان گرامی داریم در برنامه، البته تبریک نوشابه جان گفتن در رابطه با سروی تازه اداره امور زنان سازمان ملل، سازمان بین المللی مهاجرت و دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان بحث میکنیم که گفته کلید چالش های زنان البته کار با آموزش است در افغانستان. میمانان در این باره چه فکر میکنن؟ نظریات از اونا را میداشته باشیم. اما نوشابه جان مطمئن بسازم که میمانا هستن در خط یا نیستن. فکر میکنم بانو مایار در خط هستن. بانو مایار سلام، صدای ما را دارین؟
سلام، صدای شما بخیر. سلام به شما و شنوندای محترم رادیو شما. بله
نوشابه جان، بانو شکریه نیستن در خط، اما
سوالا را شروع کنیم با... بله بله، اخوی تبا منتظر پاد شو هیله لروچی پلند و شیبو که منگ سره اوسی میرمن مایر زم تستا خرقلاستویم، خوشحالیم چه خبرونه که منگ سره استی دقا سروی با اتمن تاسه لوسی چه دره و ادارو ملگر ملتونو که د خزو اداره کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم او د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما چې په کابل کې حضور لري، دوی یو غټه سروې کړې ده او د افغانستان د خزو د ټوله کې عمومي او پښتنه کوم چې تاسو نظر پی واخلم، عمومي نظر دا و چې په افغانستان کې خزه او نجونې چې کوم ستونزې لري دا غي د حل کلی زدکره او کار تا لاس رسه ده. طبعا خزل کارونو نمانی شوی دی او جون زدکره تا لاس رسه نلری که اقا محصیلینی دی او کدش پگم طولگینه پور تا زدکره اونی کدی. تاسه چه نظر لری؟ اول دری سرویگانو اهمیت پا داغ وضعیت که چه ده چوم را ده اهمیت وردی ده سرویگانی و روی سببه ده سروی پا جزویاتو هم تا سرویقه گیگو ساس نظر با اخلو می روانی.
طبعا دا سرویگان که تا هم دیر زیاده به گتواری نمی خو که بیخی پا تا پا داریگی او یاد افغان خدو آنجون وضعیت تا پا کتنی تارا نریبال چولنا او بحرانی هوادونا او دا سازمانونا توجه و پاملرنه نکوی دا با بیا نورا ستون زوی او امس دفاجه ایدونی. خو بیا هم دی سرویگانو تا پا کتو سرا لکه تنگا چه مو تاس پویگو افغان خزی او نجونه ده دواو سبانده دواو کلونو را پا دیخوا لخفلو شرعی او مدنی حقونو چه اغا زکر تاسی او زکر لور زکر ابتدائی زکر او بیا کار دی ده اغوز خمانه شویدی خزی ده طولن از مو ده طولن نیما برخه تشکلی که کلا ده اغا نیما برخه لفعالیتونو لزکرو مانوی او پا کور ناسیوی تا بانچه طولانه با زیاد سونزو سرم اخوی او خود تا هم دا یو لوی سونزه دا اول خود دی مدنی او شرعی حق چاگه زدک را دا غطره نخسته شوه دی بیا پا دو هم قدم که دوی دی کار حق نلگی پا دا سال که چه تیرو پینزه سالوی تو کلونو که د افغانستان د جګړو په ترڅ کې د کورنۍ جګړو په ترڅ کې زموږ زیاتې خویندې او میندې کونډې او بې سرپرسته شوي دي. دا هغه څه دی وی چې د کورنیو مسؤلیت یا شوې بتۍ په غاړه درلوده او نن چې دوی په کور ناستې دي طبعاً که په مالکت ډول یا په منځني ډول وارزوو چې په هره کورنۍ کې اینجای اشپاگ ما شما نیزه که داده افغانی طولن دو دستوری بوله که هر اتم تاسو پکر کوایی ده زیگون کچل ورده ده او پا هر کورنه که
ام نجان فکر کوی د ټولنې د وبخه فکر کوی چې د ټولنې دا واقعیتونه به طالبانو نه درکړي.
والې به نوی درکړي دا خو یو څرګند خبر ده. د دوو کلونو په ترڅ کې دوی د یوې پالیسي د جوړونې په تکل کې دي او همدا وایي چې موږ د زده کړو دپاره د نجونو د زده کړو د کار په خاطر غواړو چې یوه نوې پالیسي جوړه کړو، دوی ته قوانین یا اصول وضع کړو. یا په د دوو کلونو کې دوی په دې ونه توانېدل چې دغه پالیسي وضع کړي او دوی ته یوه کومه کړنلاره چې لازمه یا اړینه دوی اړینه بولي البته دا وازه کی او جوړه کی او دوی ته اجازه ورکړي چې د کور نه بهر ولدي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. په دوه کاله یو عمر دی آشنا خوري چې زموږ خویندې ترینه د ذکر نه محروم شوي کڅو په دولسمه ټولګي کې په کور ناسيدي کڅو په پانتونو کې وی هغه هم په کور ناسيدي او دا د دې جبران واقعا چې ډېر
تشکر
میکنم از شما و بانو صدیقی در خط حضور دارین هستین.
سلام خدمت شما و همچنان سلام دارم خدمت تمام شنونده های رادیوی شما. بله من هستم.
بسیار ممنون از حضورتان. شما کمی دیرتر به برنامه وصل شدین، البته در رابطه با سروی تازه اداره امور زنان سازمان ملل متحد بحث میکنیم که گفته مشکلات زنان با کار و تحصیل حل میشه. البته کلید اساسی این مشکلات امی است که زنا کار داشته باشن و تحصیل کنن. به نظر شما چقدر موافق هستین با این گزارش؟ چقدر تحصیل و کار حل مشکلات زنان در وضعیت کنونی افغانستان است؟
تشکر خانم احسان. من این گزارش را چند روز پیش در میدیا مطالعه کرده بودم، گزارشی که از طرف سازمان ملل نشر شده بود و یک سروی بود که انجام داده بودند در سه ماه اخیر آگوست و همچنان سپتامبر و اکتبر در افغانستان در بیشتر از 33 ولایت افغانستان. من بار اولی که من با این گزارش برخوردم و این گزارش مطالعه کردم دقیقا چند روز پیش، در شروع همو لید گزارش یک کمی برای من جالب بود و واقعا برای شما مطرح بکنم که من خنده هم گرفت. گزارشی که سازمان ملل نشر کرده گزارشی است که من فکر میکنم نیازی به این گزارش نیست که نشر بشه، نیازی به چنین سروی های نیست که از صورت بپذیره، به خاطر از اینکه امروز کار و تعلیم زنان در افغانستان تنها این دو مورد من میخوایم تذکر بدم، چیزی عمده یک مورد عمده هست که محدود است در افغانستان. یک مشکلی هست که تمام جهان این را میفهمه، حتی در کشورهای بسیار دوردست اگر خواسته باشن در مناطق بسیار دوردست که حتی افغانستان او مردم نشناسن با این مورد آشنایی دارن که زنان در افغانستان کار نمی کنن، ممنوع هست، تحصیل نیست، علم و دانش نیست، این را همه می دانن. این سلبیه که از طرف سازمان ملل شده یک چیزی هویدا هست، یک چیزی واضح هست و اصلا من فکر میکنم نیازی به این سلبی نیست. این مشکل اساسی است.
یعنی شما فکر نمیکنین برجسته کردن امی مشکل و امی دو مشکل خصوصا در سطح پالیسی ساختن که دولت ها مثل ایالات متحده امریکا، درست است که اینا با خبر هستن اما شاید کسایی که پالیسی میسازن نیاز دارن به سندی که همه چیز روی کاغذ باشه و ثبت باشه، فکر میکنین برای یافتن راه حل مهم نیست؟
خانم احسان، ای اولین باری نیست که ما با چنین گزارش های برخورد میکنه. از زمان حاکمیت طالبا بیشتر از 2 سال میگذره، دقیقا چندین گزارش از مشابه همین گزارش از رسانه های معتبر از همین سازمان ملل نشر شد. متاسفانه این گزارش ها هیچ فایده نداشت، به هیچ گوش شنوایی هم در داخل افغانستان متاسفانه نبود که او را بشنوه و متاسفانه پالیسی سازانی که در سطح قرار دارن آنچه که شما مطرح میکنین، سازمان ملل، جامعه جهانی، هیچ نگرش به زنای افغانستان تا همین امروز نکردن. از این گزارش ها چندین گزارش نشر شد، متاسفانه روز به روز محدودیت ها علیه زنان در افغانستان بیشتر و بیشتر شد.
بله بله، تشکر. با شما برمیگردیم.
من نه تاسنا میرمن صدیقی. میرمن مایر، اکثرا فعال خزی آغا خزی چه ده کارونو زدکرو نمانی شوی دی اونجونی کلا چه ده نریوالو یا موضوع ذکر کیگی ده آقوی ده ملاتر موضوع ذکر کیگی یا ده در دول راپورونو پرات ده ده راپورونو نه ده سرویگانو یا ده غندو ذکر کیگی چه پاقی که ده پا افغان میرمنو بانده باس کیگی. افغان میرمن البته د نړیوال د خانه چکم باس کیږي، افغان میرمن یو رقم خوشبینی خي وي، خدای چې مونږ بیا هم هغه د نړی له یاد نه استوتلی، یا خدای چې دغه د نړیوال پورې ورسوي. 40 کال نړیوال په افغانستان کې حضور درلود، اوس هم د نړی په ګډ ګډ کې خصوصا د طالبانو راتلو وروسته د افغانستان د خزو موضوع ذکر کیږي. په کانفرنسونه نیول کېږي. د ملګرو ملتونو تر کچې چې یو معتبره مرجع ده هم ذکر کېږي. د بشري حقوقو فعالین د ټول موارد د افغانستان د ښځو په اړه چې د زده کړو نه منې شوي، کار نه منې شوي، چې دا یو ډیره غټه لویه ستونزه ده، نړۍ مورته حیرانه ده او افغان ښځې مورته حیرانه دي، دا ستونزه ذکر کېږي. مګر دغه خوشحالي تر کوم حده کولی شي، دغه خوشبیني تر کوم حده کولی شي چې د افغانستان د ښځو ستونزې حل کړي؟ فکر نه کوي چې هر فکر هغه عمل جوړي او تغییر ته د فکرونو تغییر ته په افغانستان کې ضرورت شته. دغه ظاهري اعلامیه د سرویګانو خبرېدل، د راپورونو خبرېدل څه درد دوا کولی شي؟ ستاسو په شمول ټول ورته خوشبیني خي؟
مننه. زه فکر کوم د دغه غاګونو او چاتېدل، د دغه غوندو نیول دا چې هم نه ده چې ټول به ګټي دي. وګورئ تاسو په دا دوه کلونو کې کومې غونډې، کوم پریکړه لیکونه، کوم پرانیستي لیکونه چې د ښځو د ټولنو لخوا، د هغو ښځو لخوا چې د هېواد څخه په تبعید کې دي یا د باندې وتلي دي، دا ټول سره یو ځای شوي دي او تر ننه پورې په نړیواله ټولنه او په ملګرو ملتونو فشارونه وارد کړي دي. دا تمه ده چې تر اوسه یې داسې اغېزمن څه لاسته نه دي راغلي، خو که زیات اغېزمن نه دي داسې هم نشو ویلی چې هېڅ اغېزه یې نه ده کړې. تر ننه پورې همدغه د ښځو غږونه دي، همدغه د ښځو غونډې دي، همدغه اعلامیې دي او همدا خوځښتونه دي چې نړیواله ټولنه یا بهرني هېوادونه دې ته مجبور کړي دي چې تر طالبان تر اوسه په رسمیت نه پیژني او نه دي پیژندلې. او دا یو ډول ټینګار دی یا یو ډول فشار دی په د طالبانو په حاکمیت باندې چې دوی دې ته قانع کړي یا دې ته وادار کړي وي، هڅه وي چې د ښځو د حقونو په پیژندلو کې دوی ته د زده کړو تا د لاسرسي د شرایطو په راغونډولو کې یا په برابرولو کې یعنې وهڅول شي، او دوی که نن نه وي سبا که سبا نه وي بله ورځ دوی ته به مجبوره کېږي چې دا حق ومني او ښځو ته خپل حقونه ورکړي او دوی دې ته وهڅول شي چې داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې په هغه کې د افغانستان ټول قومونه، د افغانستان ټول ملیتونه خپل ځان ولي. هدف مې د ټول شموله حکومت څخه دا نه دی چې هغه تېرې چې د افغانستان خلکو ته یې ازموینه ورکړې ده په فساد کې، د اداري فساد کې، په نورو فسادونو کې اخته کړی، هدف د هغو نه دی. هدف دا دی چې داسې یو ځواکونه یا داسې ځوان استازي د خلکو د ټولو قومونو په استازیتوب په دې ټول شموله حکومت کې شامل شي چې هیڅ تیره تیاره یا تیر بد تاریخ له ځانه نه وي پرېښی، او دوی دې ته واڅول شي چې د ښځو حقونه په رسمیت وپېژني، ښځو ته د زده کړو حق ورکړي او ښځو ته د کار زمینه برابره شي. طبعا دا خوځښتونه، دا اعلامیې، دا گزارشونه دا ټول بې ګټې نه دي، او دا په یو ډول د ښځو د غږ اوچتول دي. کله نه که سبا د دې تاثیر یا اغېز به څرګندېږي.
بسیار تشکر بانو مایار. به اجازه تان نوشابه جان یک سوال کوتاه از بانو مایار بپرسم. بانو مایار، شما باورمند هستین که گزارش ها تاثیر داره که طالبا به رسمیت شناخته نشده؟ البته که شما فکر نمی کنین خود پالیسی های طالبا است که دنیا به اساس همو قوانین و پایبندی هایی که به حقوق بشر دارن و به ارزش هایی که دنیا خودش داره، کشورهای مثل ایالات متحده که همه اقداماتی که در برابر زنان طالبان کردن امو اساسی ترین قوانین و ارزش های مثل کشورهای ایالات متحده اروپایی یا کانادا می باشه. شما فکر نمی کنین خود این مسائل باعث شده که دست و پای دنیا بسته شده که طالبان به رسمیت نشناسن، چون بر نقض قوانین و ارزش های خودشان است؟ اکوتای را جواب بتین، باز من میرم امی سوال از بانو شکری هم می کنم.
خانم
فوزیه، بله
با معذرت، ما یک بار دیگه تکرار میکنم که این صداها و این گزارش ها، این اعلامیه ها به نحو بسیار ارزشمند است. ببینین اگه ما قبلا هم تذکر دادم، اگه دنیا و ما یعنی زنان افغانستان در هر گوشه‌ای که هستیم، چی در داخل چی در خارج، اگر صدا بلند نکنیم از این بدتر به فراموشی سپرده خواهد شد. اما اینمی صداهایی است که ما بلند میکنیم و دنیا را و جامعه بین الملل یک بار دیگه متعقد به این میسازیم که زنان افغانستان خاموش نمیشن و زنان افغانستان به خاطر گرفتن حقوقشان، به خاطر تحصیلشان، به خاطر کارشان در هر جای دنیا هستن، اینا مبارزه میکنن و با مبارزات خود ادامه میدن. درست است که امروز به نحو دنیا بین الملل و کشورهای جی دخل مسئله افغانستان به یک گونه ایتو نماینگر شده که افغانستان به فراموشی سپرده و زنان افغانستان. من این فهم که بر ما هم این سوال برانگیز است که در 2 سالی که گذشته چرا تا هنوز این مشکل حل نشده. ما پیشتر گفتم تا هنوز حکومت طالبان قسمی که خودشان میگن که ما یک پالیسی میسازیم، ما یا راه کرده را یا اصولی را وضع میکنیم برای تحصیل زنان و دختران. آیا در 2 سالی اصول یا این پالیسی تا هنوز ساخته نشده؟ طبعا که باید ساخته میشد، اما در اینجا با در ماهنگی با بعضی از ابرقدرت ها ما فکر میکنم که این مسئله به نحو به حاشیه کشانده میشه و این که دنیا چی عکس عمل نشان میده به این هم قابل سوال است.
بسیار تشکر.
بارها
ذکر شده بانو احسان، من میخوام در رابطه به همین موضوعی که تشکر میکنم بانو مایا، تشکر میکنم بانو مایار. بله بانو صدیق شما در خط هستین، بفرمایین. ما هم میخواستم سوال از شما پرسیدن کنم، شما نظر بانو مایار چی فکر میکنین در مورد نظریات بانو مایار؟
من مخالف بیرون کردن صدای زنان در سطح افغانستان، در سطح جهان نیستم. من خودم تنها زنی هستم که در هر گوشه دنیا که باشم به عنوان یک زن افغان میخوایم صدای خود را بیرون بکنم و از یک زن افغان دفاع بکنم. من مخالف از این صدا نیستم. من میخوایم که همیشه رسانه ها فریاد بزنن و جهانی صدا را بشنوه. اما این گزارشی که نشر شده از طرف سازمان ملل، سازمان ملل یک ارگانی هست که میتونه حداقل یک کم اجرایی هم باشه. ما 2 سال شد، بیشتر از 2 سال شد که زنا در افغانستان از درس، از تعلیم، از کار منع شدن برخلاف محدودیت های دیگر که باعث شده مشکلات رویی و روانی برای زنان افغانستان به وجود بیاید. یک سازمانی به این بزرگی، یک سازمانی که میتونه بسیار بسیار کارها انجام بده، 2 سال شد چنین گزارش های نشر کرد، ولی متاسفانه به نتیجه ای نرسیدیم. هر روز ما شاهد یک محدودیت تازی از طرف طالبا علیه خانم ها در افغانستان هستیم. شاهد از این موضوع هستم، بانو آمینه هم شاهد از این موضوع هستن. این موضوعات از داخل رسانه های نکاس پیدا میکنه.
خب به نظر شما تاثیرگذاری از این گزارش ها هیچ چیز نیست؟ یعنی گزارش ها نمیتونه مایار گفتن که
تاثیر داره.
بله
تاثیر داره، ولی تاثیر داره. من نمیگم که تاثیر نداره، من خلاف از این نیستم که نباید ما صدای خود از طریق رسانه ها بیرون بکنیم. اما من به عنوان یک زن افغان، فرض کنیم من در داخل افغانستان هستم و من امروز یک زن افغان واقعا قلبا درک میکنم، من به عنوان یک زن افغان امروز ضرورت دارم مکتب برم، ضرورت دارم کار بکنم، ضرورت دارم به عنوان یک انسان آزاد باشم. چرا جامعه جهانی، چرا سازمان ملل به من نگاه نمیکنه؟ چرا صدای من از طریق رسانه ها نمیشنوه؟ چرا یک جنبه عملی؟ من به یک اقدام عملی امروز نیاز دارم.
بسیار تشکر.
تشکر فوزی جان، بخشن شکر جان. میرمن مایار، تاسه شکر جان صدیقی خبری واوریدی وی نړی باید عملی اقدام وکي، افغان خزه عملی اقدام ته ضرورت لري. خا اول با دا لن جواب کرا ترا کید ملګر ملتونو دا غوښتنه د طالبانو نه یا په لوړه کچه د نړۍ د نورو هیوادونو غوښتنه چې طالبان باید خپل کړنلار بدل کړي. ولی طالبان د نړۍ غوښتنو ته په غوښتنه هیڅ غوږ نه غري؟ دغه معتبر ارګانونه یا ادارې به صلاحیت شوي دي او که دا هم په یاو ډول چې پرونه ام د خبر او بخې د سپین خبر یاره کو راس په خبرونه کې زمونږ یو قدرمن میلمه ویل چې نړۍ د طالبان سره په یو تعامل خواته روانه ده. تاسو څه وایئ سره د دې چې افغان خزه په تصادم کې دي تعامل کې نه دي؟ اما داسې یو نظر تاسو وي؟
زه د دې نظر سره موافق یم چې موږ یا افغان خځې نن سبا تر زیاتو د کاغذ پر مخ خبرونه عملی اقدام ته ضرورت یا اړتیا لري. د دې سره موافق یم، ولی نه ځکه چې دوه کاله ما مخکې وویل د دوه کالو را په دې خوا چې کومې ښځې او نجونې له تحصیل او کار څخه منع شوي دي، دا نه جبرانېدونکې ضایعه ده. او په یو ډول دا سوال ټولو ته پیدا دی چې ولې نړۍ لا هم د افغان ښځو په برخه کې اقدام نه کوي. ډېر کم به داسې، حتی زه فکر کوم چې هیڅ نشته داسې هیواد چې ښځې دې د لومړنیو زده کړو چې هغه که د اسلام له نظره دا وڅېړو شرعي حق دی د یوې ښځې د یوې نجلۍ چې مکتب ته لاړه شي او زده کړې وکړي. زده کړه د ټولو حق دی، هغه که نارینه وي که ښځینه. خو دا چې نړۍ ولې چوپه ده، یا ملګري ملتونه یا د داخل هیوادونه د افغانستان په مسله کې ولې تر اوسه په دې نه دي
چپ نه دی اعلامیه صادره ای، غونډه کوي، اعلامیه صادره ای، غوښتنې لري د طالبانو نه، اما عملی اقدام ساس په نظر ملګرو ملتونو ټوله دا سرویګانې کوي، اعلامیه خپره ای، غوښتنې کوي د طالبانو سره وخت نا وخت استازي ګوري، څه ډول عملی اقدام کولی شي چې د طالب لیدلوری د افغان ښځو او نجونو په وړاندې بدل کړي؟
زه فکر کوم چې دا باید هغه قدرت هیوادونه په تیره بیا امریکا چې تر ټولو زیاته د افغانستان په مسایلو کې دي داخله ده، د ملګرو ملتونو د سازمان سره په دې په همغږۍ سره کولی شي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او دوی د هغو ډیپلوماتیکو لارو څخه په کار اخیستنې دوی ته مجبوره کړي چې د افغان ښځو حقونه وپیژني او دوی ته د تعلیم او تحصیل او کار زمینه برابره کړي او لارې هواره کړي. دا چې څه ډول کولای شي، دا هم د امریکا او د ملګرو ملتونو د سازمان هغه ډیپلوماسي ده چې نن سبا د طالبانو سره لري، او تر اوسه پورې د عملی اقدام ته دوی هڅه نه ده کړې. زه نه پوهېږم، دا تر اوسه هم د ما په نظر یا د ما په وړاندې او هم د نورو ښځو په وړاندې یو سوال ده، یوه پوښتنه ده چې ولې، او دا ولې به په خپله د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا هیواد د دې حلاره ولکه یو دا پوښتنه به ځواب کړي. واقعا دا موږ ته هم پوښتنه ده او سوال ده چې په دوو کلونو کې موږ دومره هڅې، دومره مبارزه، دومره چیغې په بیرون کې د هیواد څخه او دننه په هیواد کې زموږ خویندو کلیدی
خطرنا نپوری کم عملی اقدام مونه بسیار تشکر بانو مایار و بانو صدیقی. اگر چی شما هم انتقاد تانمیست که چرا دنیا اقدام عملی نکرده، شما هم گلی تانمیست و انتقاد تانمیست، بانو مایار هم میگه ای سوال است که چرا دنیا تا باله اقدام عملی در برابر تصمیم طالبا برای زنان در افغانستان نکرده، نظر شما چیست؟ چرا تا بالا دنیا نتونسته اقدام عملی کنه، نتونسته یا نخواسته بکنه؟ نظر شما چی از این مورد؟
نتونسته و نخواسته دو کلمه است اگر نگاه بکنیم. البته نمیخواهن. من فکر میکنم به نظر من که دنیا نخواسته. افغانستان یک منطقه بسیار کوچکی هست، گروه طالب از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف است. متاسفانه شما هم شاهد هستیم، مردم هم شاهد هستند که از زمانی که طالبا به قدرت رسیدن هفتوار میلیون ها دلار به افغانستان واریز میشه. اگر همین پولاد به افغانستان قطع بشه، اگر افغانستان تحریم بشه، اگر طالب تحریم بشه، اگر طالب اقتصاد او ضعیف بشه، او حکومت کرده نتانه، خود از او حکومت رها میکنه.
یعنی شما فکر نمیکنید اگر افغانستان با کلی تحریم بشه و دنیا افغانستان تحریم کنه، مشکل به زیاتر به مردم حل میشه یا به طالبا؟
طالبان زمام امور به دست دارد. اولین کسی که ضربه میبینه طالب است. وقتی طالب نتونه حکومت داری بکنه، وقتی طالب نتونه ملت را حفظ بکنه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ علم و دانش، از لحاظ دیگه جنبه ها را اگر نگاه بکنیم، او از پا میفته.
یعنی طالب امیال هم به حکومت طالب امیال هم به رسمیت شناخته نشده، شما فکر نمیکنین کافی نیست که یک حکومت به رسمیت شناخته نشده هیچ کشوری در دنیا خودش یک تحریم گونه نیست، خودش یک مشکل یا محدودیت بر حکومت طالبان نیست؟
بانو احسان، شما اطلاع دارین که سفارت‌های طالبان در ایران، در پاکستان، در تاجیکستان، در روسیه، در عربستان، در ترکیه سفارت ها از اینا فعالیت میکنه، سفیرا از اینا اونجا کار میکنن. من نمیفهمم کمی رسمیت شناختن از چی طریق است.
بسیار تشکر.
بله بله، اول بله خواه در نریوال طولنی زن معتبر استازی کابل تزید طالبان در چارواک سرم گوری مشوره ورتور که خبری ورسره که او بیرتا پی راپورونو تر سرحده اقدامات کوي ورسر. په هر صورت میرمن مایر، تاسو دغه خزه له جملې راسه چې اولس خزای په ټولنه کې د فعال حضور لره د میډیا په برخه کې یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې فعالیت درلوده، اوس چې د افغان خزه په دغه سي وضعیت کې چې تاسو ګورئ نجونې مکتب ته نزي، خزه کارونه ته نزي، محدودیتونه وضع شوي دي. البته دغه محدودیتونه چې موږ په لنډو جملو کې یادو دومره پایله لري چې د یوې ټولنې لپاره د ملک په ساته، د هیواد په ساته قدمات راشي چې په کتابونو کې به هم خلاصه نشي چې د 50% د یو هیواد وګړي یوه کاري ځواکمنه قوه داسې فلج شي، نو د هغه هیواد راتلونکی به څهي، د کورنیو راتلونکی به څهي، آینده نسل به څه رقم کیږي، ځوانان دا نور مسایل. خپل څه احساس لري؟ فکر کوي چې نړۍ به ورو ورو د دغه سه فقط اعلامی به صادری د افغانستان د اوسنی وضعیت سره، البته د خزو په باس کې به ورو ورو عادی کیږي، یا که فردی مسله مطرح کو تاسو سره شو، تاسو غونډه خصه به دا مسله عادی شي چې افغان خزه دې په کوری بالکل او ټولنه دې پام دې رقم به رشد نمو کی یو تم دې می، تاسو دا خبره عادی کیدې شي؟
هیڅ کله هم نه. تاسو وګورئ، ما مخکې وویل چې په نړۍ په کچه به داسې هېواد نه وي چې د نړۍ نیمه د یوه هېواد یا د یوې ټولنې نیمه برخه بیخي په کور کښېني، حتی د لومړنیو زده کړو نه، د کار نه، د هر څه نه محرومې شي. هیڅ کله که دا خبر که په دننه افغانستان کې د ښځو لخوا مثلا خوځښتونه ټکول کېږي او دوی نه پرېښودل کېږي، خو په بهر کې زموږ داسې تکړه خویندې شته دي چې دا په وخت به دا څېړي او دا به د نړیوالو غوږ ته رسوي، او دا خبر به د دې باعث کېږي چې بالاخره طالبان دې ته قانع شي چې د ښځو حقونه ورکړي که د دوی دا حکومت داری وی، او کنا په نړیواله کچه به د افغانانو لخوا نړۍ او نړیوال دې ته هڅول کېږي چې د په یوه اساسي کړنلاره کار وشي، تر څو داسې یو میکانیزم جوړ شي چې اساسي بدلون په حکومت ولای کې رامنځته شي، او هغه به یو فیصله مشترک یا ټول شموله دولت جوړېدل وي چې په هغه صورت کې به ښځې هم وکولی شي چې خپل اساسي حقونه ترلاسه کړي، او دا مسئله چې دا د ښځو نه زده کړې او نه کار به عادي شي، دا د منلو وړ نه ده. په هیڅ ډول د افغان ښځو لپاره د منلو وړ نه ده. نن سبا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې داسې فعال خویندې حضور لري چې وختن په وختن دا تلاش یا کوشش یا حتی کوي چې د نړیوالې ټولنې سره، د ملګرو ملتونو د سازمان له استازو سره په تماس کې دي، او دوی په دې هڅه کې دي چې دې وضعیت ته زر تر زره بدلون ورکړي. او زه امیدواره یم که څه هم چې شاید اوس بس په دې راغی، او زه غواړم دا څرګنده کړم چې شاید چې طالب یوه پروژه وي، او د دې پروژې په پریکړو کې یا په مادو کې دا ځای پر ځای شوي وي. دا بس ډېر اوږد دی که زه اوس دې بحث.
بله میرمن مایار، بله د یوې خوانه خو دا بس چې ستاسو په ذهن کې څه دي دا تاسو اوږد ښکاري، له بلې خوا زما یوه پوښتنه ده که لنډه ځواب کوي. دغه اساسي بدلون تاسو ویلې چې د یو ټول شموله حکومت له طریقه کېدای شي چې اساسي بدلون د ښځو په ژوند کې راشي یا د طالبانو په افکارو کې، اغه تعریف چې تاسو د یو ټول شموله حکومت نه لري، اغه به طالب ولري. هر څوک، هر هیواد چې د افغانستان د راتلونکو په اړه فکر کوي، دا یې نظر دی چې ټول شموله حکومت. اما تعریفونه د هر ملک د لپاره شاید هم فرق لري، ځکه چې هر هیواد خپل د ګټو په نظر کې نیول سره د افغانستان لپاره یو ټول شموله حکومت تعریفي تاسو څنګه تعریفوي؟
ما مخکې تاسو ویل ټول شموله حکومت په دې مفهوم دی چې نن سبا د هیواد ډېر ځوان نسل هغه کسان چې ملي ګټو ته ژمن وي، هغه کسان چې تیر تور تاریخ ونه لري، او هغه څېرې زما هدف نه دی چې په تیر کې د موږ هیواد او خلکو ته ازمایل شوي څېرې دي. هغوی وګورئ، د هغه ناخوالې باعث د دې شوي چې نن سبا طالب رامنځته شي او واکمن شي، چې په تیر دورو کې اداري فساد، سیاسي فساد، هر څه چې تاسو فکر کوئ دا موجود وو چې نن سبا نړیواله ټولنه نور لاس په سر شوه د افغانستان د مسالې څخه. هر څه یې وکول په تیر سلو کلونو کې په دې موافقه نه شول چې د افغانستان داسې یو حکومت یا داسې چارواکي وي. حتی تاسو ګورئ نن هغه فسادونه رابرسیره کېږي چې د یوه سرباز، د افغانستان د هر وګړي په حق کې څومره جفا شوې ده. ټولې ملي ګټې، ټول ملي منافع، ټول د بهرنیو هیوادونو کومکونه د یو شمېر کسانو جیبونو ته تللي وو چې هغوی پناه خپلې ګټې په پام کې نیولې وي. بالاخره نړیواله ټولنه دې ته مجبوره شوه چې په نن سبا د ګوري چې طالبان واکمن شوي دي. ټول شموله په دې معنا چې د نوي څخه هغه ځوانان چې ملي ګټو ته ژمن وي، هغه ځوانان چې په اقتصاد کې خوا لاس نه وي درلودلی او ملي روحیه ولري، هغه په حکومت کې را شامل شي، او مدني فعال ځوانان چې د بشري حقونو او مدني حقونو ته د ښځو حقونو ته ژمن وي د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. دا به د دې باعث وګرځي چې د ښځو حقونه تامین شي، او که یو ځل بیا د ټولنې د فعالیتونو ډګر ته راودانګي، تعلیم وکړي، زده کړه وکړي او کار وکړي. هدف د ټول شموله څخه دا دی، نه هغه ټول شموله. او دا هم باید ذکر کړم چې د افغانستان ټولنه داسې یوه ټولنه ده، افغانستان داسې هیواد دی چې متشکل له څوارلسو تقریبا څه زیات څوارلسو قانونو او ملیتونو څخه دی. دا ټول د افغانستان په هر پریکړه کې، د افغانستان په هر دریځ کې، د افغانستان په حکومت کې، د افغانستان په دولتداري کې حق لري، او دا د افغانستان وګړي دي.
بسیار تشکر از شما بانو مایار و بانو صدیقی. به نظر شما مشکلات افغانستان، مشکلات زنان البته چگونه حل میشه؟ شما فکر میکنین که حکومت همه شمول مشکل زنان افغانه حل میکنه؟ اگر هم اکنون تلاش ها جریان داره یک حکومت همه شمول ساخته شما، شما فکر میکنین مشکل زنان حل شوه در حکومت، در تلاش هایی که شما میبینین که جریان داره؟
بانو احسان، حکومت همه شمول زمان میتونه مؤثر واقع بشه برای زنای افغانستان، برای ملت افغانستان که طالب در رأس نباشه. من یک کلام میگم، ما به نه میخوایم صحبت بکنیم که طالب قانع بشه، طالب بیایه به زن، به حقوق زن احترام بگذاره، ولی متاسفانه این طالب همان طالبی است که در سال 1994 در افغانستان حاکمیت داشت. این همه برای ما مشخص است و هویدا است و همه ما میدانیم. و طالب اگر تا زمانی که در حاکمیت باشه، ما نه کار داریم، نه آموزش داریم، نه هم زن از حقوق خود آگاه میشه و نه هم زن به عنوان یک انسان حقوق خود میشناسه.
بس به نظر شما یک حکومتی که شما فکر میکنید که در او زنان به حقوقشان میرسه، چیگونه حکومتی خواهد بود؟ یعنی شما انتظار دارید چون این حکومتی ساخته شوه؟
حکومتی همه شمول که در رأس از او طالب نباشه 100% نتیجه میده. شاید این بار مردم افغانستان متوجه شده باشن که در طی از این 2 سال چه مشکلات اونا مواجه شده. یک افغان امروز به خاطر از این که اولاد از او سعی درس بخونه، کوشش میکنه که از دریا بگذره به کشورهای اروپایی بره، یا غرق میشه یا به مقصد میرسه تا اولاد از او تعلیم بکنه. نظامی که نظام آموزشی طالب چگونه نظام خواهد بود؟ امی امروز ما شاهد هستیم که طالب در بخش زکور چی نظام آموزشی داره، سیستم درسی از اینا چی هست،
چی فکر میکنین بانو صدیقی، چی فکر میکنین اگر امی امروز طالبا حکومتشان اعلان کنن که به زنها اجازه کار میتن دوائر دولتی و غیر دولتی و همچنان به تمام دخترها اجازه درس و تحصیل میتن، شما چی فکر میکنین واکنش شما چی خواهد بود؟
من فکر میکنم بانوی احسان این یک موضوع خیال بیش نیست. این امکان نداره که یک نظام تحت حاکمیت طالب به واقعیت بپیونده، حتی فکرش هم نکنین که این اتفاق هیچ وقت نخواهد افتاد. تا زمانی که طالب در حاکمیت باشه این اتفاق نمیفته.
بسیار تشکر. باز هم بعد سوال آخر از شما خواهیم پرسید.
بله، د خبرون ورسته شیبی دی هله د پختن لاندې جواب شي چې دواړه خويندونه ورسته نظر واخلو. خو ورسته د خپلې کې خود روان خبرونه د پاره میرمن مایر څه فکر کوي مخکې؟ شکر جان ویل چې د طالب نه موجودیت کې موږ یو ټول شموله حکومت غواړي په هغه صورت کې به د ښځو ستونزې حل شي. د تفسیرو له مخې او د شنونکو د نظریاتو له مخې دوی وایي چې طالبان هم د یوې هوکړې له مخې چې امریکا سره خبرې وکړلې، د یوې هوکړې له مخې راغلي دي چې افغانانو خصوصا افغان ښځو چې تیره دوره لیدلې وه طالبان نه غوښتل، په هیڅ صورت باندې طالبان نه غوښتل، اما دوی د یو هوکړې له مخې دوی راغلل. څومره به دغه هیله د افغان خزر لکه د شکر جان غونډه نورې خزر به میځه هیله لري چې د طالبانو په نه ګډون کې ځکه دوی مفکوره تن د خزر سره د کار او مکتب سره تضاد کړي، داسې ټول شموله حکومت جوړ کړي چې دوی دې پکې نه تر څو افغان خزر خپل بشري حقونه ترلاسه کړي. امکان ګوري
که نړیوال ټولنه په دې فشار اولی شاید په خپل پالیسی کې بدلون رامنځته کړي، او که داسې نه وي پدې د ریښ چې دوی د خدای په وړاندې غوړه کړای دی، زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه او ابر قدرتونه او د افغانستان د مسلې د دخل هیوادونه دې ته مجبور شي چې په ټوله کې د افغانستان د نظام او دولت حکومت ولای په سیستم کې بدلون یا تغییر رامنځته کړي. هم به هغه د موږ خویندې او ورونه چې مدنی فعالان دی او د ښځو حقونو ته ژمن یا باورمن دی دوی په هڅه او مبارزو، او هم به زه فکر نه کوم چې دا فشارونه به ټول بدتي حتما او حتما به یا دوی ته مجبوره کیږي چې دا حقونه وپیژني، او یا به دوی ته مجبوره کیږي چې بالاخره د ډګر څخه لرې شي او بل داسې یو دولت یا حکومت رامنځته کړي چې په هغو کې د لکه د پخوا په څېر د ښځو حقونه پېژندل شوي وي، د دوی د زده کړو زمینه، د دوی د کار زمینه مساعد ده.
بله، ډېره مننه. مقصد مې د دې پوښتنې همدا و چې افغانستان څومره نړۍ دپاره د اهمیت وړ دی، ځکه تیر کې هم داسې د یو معاملې په ترڅ کې دوی راغلل، اوس به هم څومره ورته افغانستان مهمې چې طالب له صحنه وباسي او یو ټول شموله حکومت افغانستان کې جوړ شي. پر صورت اسنه ډیره مننه.
بسیار تشکر. و آخرین سوال از شما میپرسیم بانو صدیقی. خب از حکومت گفته شد و از فشار بر طالبا که یعنی اجازه بتن و محدودیت ها را کاهش بتن، به نظر شما دنیا چی کرده میتونه؟ آخرین نظریات تون اگه بگیریم که او به عنوان فشار واقعی یا فشار بیشتر بتونه قانع بسازه طالبا را که حکومت همشمول باش قناعت کنن، چون طالبا میگه با جنگ افغانستان گرفتن و اقدار اساسی خودشان هستن. فکر میکنین که چی راههای چه فشارهایی در دست دنیا است و آیا برای دنیا طوری که نوشابه جان گفتن مهم است که بر افغانستان قدر بپردازد طالبان زیر فشار قرار بده تا و مردم افغانستان و حقوقشان احترام کنن؟
بله، دو دقیقه وقت لرم.
بله، برای دنیا باید مهم باشه. مردم افغانستان هم انسان هستن و یک کشور هست. درست است که از لحاظ اقتصادی از دیگر لحاظ‌ها یک کمک عقب مانده تر نسبت به دیگر کشورها هست، ولی جهان باید به افغانستان توجه بکنه، به مردم افغانستان به خصوص به زنای افغانستان باید توجه بکنه.
چرا؟
اولین چیزی که اولین موردی که میتونه مؤثر واقع بشه این است که کمک‌های به نحو میتونیم گفت کشورها بالای افغانستان بالای حکومت طالبان قطع بشه، و شاید یک راه حل باشه که اونا حکومت از اینها ورشکست بشه. من اصلا خلاف حکومت طالب در داخل افغانستان هستم، نمیخوایم حکومت اونجا تا
و چرا طالب و چرا دنیا برش افغانستان مهم باشه که بیا با طالب باسم از هر راه فشار وارد شود تا که افغانستان زنا به حقوقشان برسه؟ فکر میکنین اینقدر مهم است حقوق ارزش های زنان افغانستان؟
چرا ما انسان هستیم، ما بیشتر از 50 سال در جنگ در افغانستان تیر کرده، ما هم میخواهیم امروز ابرقدرت های جهان بیشتر از کشورهایی است که امروز در افغانستان پول روان میکنن.
یعنی شما فکر میکنین این بر جهان مهم است که تصامیم در مورد افغانستان بگیره؟ چرا کوتا سی سانه؟
برای جهان مهم باشه که برای از اونا پول روان بکنه، پس مردم افغانستان هم برای از اونا مهم است.
بسیار تشکر میکنیم از هر دو مهمان گرامی ما، بانو مایار و همچنان بانو صدیقی، که وقت گذاشتند در برنامه حضور یافتند، تحلیلشان، نظریاتشان، خواستهایشان با ما و شنونده ها و بیننده های برنامه شریک ساختند. از هر دو مهمان گرامی تشکر میکنیم. نوشابه جان، آخرین صحبت ها و اخبار فکر میکنم وقت شده.
بله، د ملمنون د زلو کومه مننه کو دوړه قدرمون خويندونه د سیمه او نړۍ د خبرونو د اوریدو وخت را رسیدلې د خويندو په مخه خشي خبرونه به د اوریدونکو سره په ګډه واورو.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از اعلام کمک 35 میلیون یورو اتحادیه اروپا برای مساعدت‌های بشری این برنامه در افغانستان استقبال کرده است. بر اساس برنامه جهانی غذا، این کمک مالی جدید اتحادیه اروپا بر رسانیدن غذا به خانواده‌های گرسنه و آواره در افغانستان کمک می‌کند. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، از هر سه افغان یک تن نمی‌داند که وعده غذایی آینده خود را از کجا تهیه کند، و این در حالی است که زمستان سخت نیز در راه است. از سوی هم دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه نوشته است که محروم بودن زنان و دختران افغان از تحصیل و کار نه تنها بر سلامت روان آنان تاثیر منفی گذاشته، بلکه نقش آنان را در خانواده و جامعه هم کم رنگ کرده است. بر بنیاد این گزارش نوصفه‌ای یوناما، ازدواج‌های زودهنگام و زیر سن، کار کودکان، خشونت‌های خانوادگی و مهاجرت غیرقانونی از دیگر پیامدهای منفی ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان بوده است. یوناما در این گزارش تحصیل و اشتغال را کلید دسترسی زنان و دختران افغان به حقوقشان و دستیافتن به تصمیم گیری عنوان کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که رهایی شهروندان آمریکایی از بند طالبان در افغانستان از اولویت‌های عمده واشنگتن است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، چهارشنبه در پاسخ به پرسش در مورد رهایی یک تبع آمریکا، راین کاربت، از بند طالبان گفت که امنیت و مسئولیت ادبای امریکا در خارج از این کشور از اولویت‌های عمده بوده و مقامات امریکایی همواره در جریان ملاقات با نمایندگان طالبان بر رهایی آنان تأکید کرده است. میلر افزود که تامس وست، نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان، در جریان هفته جاری با یک نماینده طالبان ملاقات کرده و بر رهایی راین کاربت و سایر ادبای امریکا تأکید کرد. راین کاربت که گفته می شود از 16 ماه به این سو در بند طالبان به سر می برد، از سال 2017 تا 2021 در افغانستان شرکت مشورتی قرضهای کوچک به نام بلوم افغانستان داشت. پلیس دنمارک روز پنجشنبه چندین نفر را دستگیر کرد و گفت که آنها عملیاتی را به زن آمادگی برای یک حمله تروریستی انجام دادند. این دستگیری ها در اوایل پنجشنبه در چندین نقطه در دنمارک در یک اقدام هماهنگ انجام شد. جزئیات دیگر دادن نشده است. قرار بود پلیس کوپنهاگن و سرویس اطلاعات داخلی دنمارک بعداً یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنند. متا فدریکسن، صدر اعظم دنمارک، در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل گفت این بسیار جدی است. این وضعیت ما را در دنمارک نشان می دهد متاسفانه. فدریکسن گفت این کاملا درست است که هر دو سازمان های اطلاعاتی دنمارک می گویند که خطر به سطح بلندی در دنمارک وجود دارد. البته در رابطه با اسرائیل و غزه کاملا غیر قابل قبول است که کسی وجود داشته باشد که درگیری را در جای دیگر در جهان وارد جامعه دنمارک کند. سطح تهدید دهشت افغانی در دنمارک در سطح چهارم قرار دارد که دومین سطح بالاتر است. نیروهای اسرائیلی حملات هوایی خود را به نوار غزه آغاز کردند، در حالی که قرار است یک مقام بلندپایه آمریکایی به اسرائیل سفر کند تا در مورد مرحله بعدی جنگ علیه حماس و تلاش برای محافظت از غیر نظامیان در جنگ گفتگو کند. شرح بیشتر از مومن خان وایدی.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که جک سالیوان، مشاور امنیت ملی، در روزهای پنجشنبه و جمعه با مقامات اسرائیلی صحبت خواهد کرد و گفت که عملیات نظامی فقط باید با هدف سرکوب حماس باشد. هدف ما این است و اسرائیل میگوید این هدف آنهاست، اما این نتایج جنگ است که مهم خواهد بود. از سوی هم اردوی اسرائیل اعلام کرد که در جنگ علیه تندروان حماس که به تاریخ 7 اکتبر آغاز شد تا اکنون 115 تن از نیروهای این کشور کشته شده اند. بر اساس فهرست رسمی تلفات اردو، تنها روز گذشته از میان 10 نظامی اسرائیلی که 2 افسر بلند رتبه نیز در میان آنان بود، 9 نفر در جریان یک درگیری شدید در ساحه الشجاعیه شهر غزه کشته شدند. در مورد کشته شدن یک نظامی دیگر معلومات داده نشده است. دانیل هاگاری سخنگوی اردو اسرائیل گفت که روز گذشته یک لوای از نیروهای گولانی این کشور در داخل یک ساختمان هدف گلوله‌باری شدید جنگجویان حماس قرار گرفتند و به دنبال آن قطعات نیروهای هوایی به آن ساختمان یورش بردند تا آنان را نجات دهند. از سوی دیگر مقامات اسرائیلی میگویند که 135 گروگان دیگر هنوز هم در اسارت تندروان حماس قرار دارند، اما گمان می‌رود برخی از آنان کشته شده باشند. جنگجویان حماس تا اکنون 110 گروگان را رها کردند که از این میان در مقابل 105 نفر آن در جریان آتش‌بس 7 روزه زندانیان فلسطینی از اسرائیل آزاد شدند.
اردوی اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد روسیه یک شبه با طیارات بدون سرنشین و میزایل حمله کرد، در حالی که روسیه ساعت قبل از برگزاری کنفرانس خبری پایان سال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حملات هوایی اوکراین را که منطقه ماسکو را هدف قرار داده بود گزارش داد. قوای هوایی اوکراین اعلام کرد که 41 طیاره بی سرنشین از جمله 42 طیاره پرواز داده شده توسط نیروهای روسیه را سرنگون کرده است که بیشتر آنها بر فراز منطقه اودیسا در جنوب اوکراین سرنگون شده است. از سوی هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کنفرانس خبری پایان سال خود را از پنجشنبه ارائه کرد و وعده داد که اهداف او در اوکراین ثابت باقی میماند و تا زمانی که با آنها نرسیده باشند صلح برقرار نخواهد شد. رئیس جمهور روسیه که نزدیک به 24 سال قدرت را در دست داشت و اخیراً اعلام کرد برای انتخاب مجدد نامزد می شود، هنگام ورود به سالون در مرکز ماسکو مورد استقبال قرار گرفت. پوتین روز پنجشنبه گفت که اهداف ماسکو نازی زدایی، نظامی زدایی و وضعیت بی‌طرف اوکراین بدون تغییر باقی می ماند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
درانو آوریدونکو، قدرمنو لیدونکو، کور مادام چه ترده شویم در امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واوریدی او موږ سره مل وی. در رکو راست ای اسپین خبر خپرونه په همدیزی پای ته رسیږي. مننه د میلمنو او تاسو نه. میلمنو خپل نظر وړاندې که او تاسو خپرونه واوریده. کور مادام.
بله، و ما هم تشکر میکنم که برنامه را دیدین و شنیدین، همچنان از میهمانان گرامی و باز هم با سایر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. برنامه های جالب دیگه هم داریم. برنامه بعدی برنامه روایت امروز است و بعد دنبال از او برنامه صدای شماست که همکارای ما مزبانتان خواهند بود. با ما باشین. اما از طرف ما هم خداحافظ. وقت خوش داشته باشین.